مهندس جعفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا با شما خداحافظی میکنم. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست. آقای تکل خوش آمدید.
دیر از یادم من نکام احمد جعفر احمدی قدر من آوریدون کو تاسو تا اغلاس ویم ده سهار ات بجی دی تر نهو بجو ده ازاده راژیو ده خپراونه تا خر اغلاست ده روان خپراونه پزیاده برخه که ده ازاده راژیوی مجلی اونیس پروگرام چه ادبی او هنری مسائلو تا زنگره ده خپریگی ده مجلی پا دیگانه که ده نور و موضوعاتو ترچنگ لافغان انزورگر عبدالواسی همدرد سره ده مدرن انزورگره ده مانا او اهمیت پا عرباسونه لرو.
که چیر موږ دا ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو، مثلا دا د کابل غر اسمایي غر زمې شوی نم، زما د پاره دي سوی دي ممکن زه وسې ونه وینم قطن، او که چیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شم.
په ازادۍ راډیوي مجله کې پر دې سربیره نور فرهنګي او ادبي مطالب او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي امنیتی ځواکونه به د ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر پر غونډو برید وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د ټولو نه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. په فرا کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد مظاهره وکړه. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سخت دریځو پر یوه خپرونه بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حسیب صدیقي په یوه ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سویلې، امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړل سوې چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی، همسویی و یاد بود از ملا عمر
دیوی د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوزی هدف دی. د دې ډول غونډې د مخنیوي لپاره به افغان او امنیتی او دفاعي ځواکونه چټک غوڅ او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل سوي او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه، زما تاکید پر دې دی چې موږ باید خپل سیاسي مشکل له طالبانو سره حل کړو او د مذاکرې پر میزې حل کړو. ولسمشر پرون دوشنبه له یو شمېر خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ښاغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درسي سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی.
اما تاکید کده کده چه موک باید خپل سیاسی مشکل طالبانو سره حل کو چه مذاکره په میز کې حل.
ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د افغان خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د څرګندونې کولې. په فرا کې د مدني ټولنو فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سوله ییز لاریون وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لاریون کوونکو یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل، موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې زموږ په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوی وکړي. لاریون کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما ته یو پریکړلیک هم سپارلی دی. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوي لامل د زهرجن یا ګلخانی غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلاري وستایله. اوباما پرون وویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد مبارزه لپاره د امریکا تر ټولو ستر ګام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستر ستونزه بللې ده. دی وای اقلیمی بدلون نور هغه خطر نه دی چې زموږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدای سي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړۍ ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو ژغ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختریزو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداري ورکړي چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغ ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې پرون د نه ډی په نوم او نيزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منتقد دی و تړل او محکمې ته یې ارجاع کړه. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا وایي چې دوه نور خبرونه کیهان او راجان نیوسته د اټومي موافقې پر ضد د ځینو مطالبو د خبرولو لامل خبرداري ورکړل سوی دی. او سویډن د روسیې د حکومت له لوري د خپل یو ډیپلوماټ د شړل کېدو په ځواب کې پرندو شنبه په یو روسی ډیپلوماټ له خپل خاورې ایستلی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویاندول د روسیې دا کار د ویانا په قانوني سن کې د ډیپلوماټیکو اصولو مخالف و، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د سویډن حکومت په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې مخالف دی. د بالتیک سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې الوتکو او بیړیو د فعالیت پراختیا له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د خبرونو پای.
زموږ غاغله آزادې رادیو او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادې رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې لومړی راپور دی چې د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداري ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول غونډې به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. د ملي امنیت اداره وایي چې د مولا عمر ستاینه او د هغه د ویر په غونډو کې ګډون د افغانستان له خلکو او هغو خلکو سره جفا ده چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عرف په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډه کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوې امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. ښاغلی صدیقی وویل دولتي ځواکونو ته واک ورکړل شوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو له مخې د مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړی سوی. ښاغلی صدیقی له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي.
هر نو تجمو
د وای د مولا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوزي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمانه تایید شو او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی مولا عمر د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق کې ظلم بللې. نوموړی وایي چې مولا محمد عمر د افغانستان د ورسته پاتوالي بدبختی او د بیګونه افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی ښار ته نږدې د مولا عمر په یاد پر جوړ شوي غونډه حمله وکړه.
په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې د ملي امنیت عمومي ریاست د افغانستان خلکو ته خبرداري ورکړی چې د مولا عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. په همدې حال کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ویلي د طالبانو د ماتولو لپاره اوس امکان زیات دی او حکومت باید له موقع کار واخلي. ښاغلی نور پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې خبرې کنټرولولی شي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې واوري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو شموقې لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصت ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ته ویلي مولا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه ولیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ مانوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د مولا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټکې کړي او لامل به طالبان په ډلو وویشل شي، اتا محمد نور ویلی چې د مولا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو وېشل شي او لدی عمل طالبان نسی کولای چې د یوې واحد ډلې په توګه وجنګیږي چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پرست ویلی چې د افغانستان د سولې د بهیر کلی د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه و. اسوسییټډ پرست وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کویټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستانی چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښېنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکېچ تر څېړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلابه له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پرس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزي حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
د بلخ د ولی عطا محمد نور د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس زیات شوی او حکومت د ملا عمر لمړینې وروسته له رامنځته شوي فرصت څخه باید کار واخلي. قدر من اوریدونکو که د دې او همداراز د نورو هغو موضوعاتو په اړه چې له همدې خبرونو سره تړلی دي، که تاسې کوم خاص نظر یا تبصره لرئ نو د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1 شمیرې خپل نظر اسمس کړی ازادي راډیو ته رسیږي او مونږ د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکوو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غواړم چې د لویدیځ په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
لویدیځو رسنیو او ورځپاڼو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له تایید وروسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. فورن افیرس امریکایي خبرونې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي جیمز ډبنس او کارپو کارتر ملکسیان یو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی ډبنس لیکي په افغانستان کې د سولې د خبرو وخت رسیدلی دی. د نوموړي په خبره که په خپله سوله نه وي نو د سولې خبرې خو پیل شوې دي. فورن افیرس خپرونې ته جیمز ډبنس او کارتر ملکسیان لیکلي په تېرو 2 میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې د خبرو په لور لوړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی لیکي له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره فرصتونه رامنځته شوي او بیا ځای شوي دي. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسه د خپل کاري اجنډا په سر کې ځای کړه او پاکستان او چین هم د سولې د خبرو د پیل لپاره ګټور ګامونه پورته کړل. په مقاله کې راځي امریکا باید د سولې لپاره اوسنی فرصت ضایع نه کړي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره باید ټول اړین کارونه وکړي. فورن افیرز لیکلي متحده ایالات باید له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي څو پاکستان دې ته اړ شي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې نرم دریز غوره کړي او تر 2010 کاله او تر هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ پر ژمنه ودرېږي. دا برتانی چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې عنوان لاندې چې د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه شک پیدا شوی دی یو مقاله خپره کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات پیدا شوي او د مطلب د لیکوال په خبره سخت دریزه طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو چې د پاکستان په کوربتوب او د چین او امریکا تر څارنې لاندې وي مخالفت ښودلی دی. د پاکستان متقاعد جنرال معین الدین حیدر فاینانشل ټایمز ته ویلي دا سخته ده چې معلومه شي چې د طالبانو نوی اعلان شوی مشر ملا اختر محمد منصور پر طالبانو څومره کنټرول لري. یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو فاینانشل ټایمز ته ویلي په داسې وخت کې چې د افغانستان جګړه دوام لري د طالبانو او افغان حکومت خبري خای وزندېږي. د چتم هاوس څېړنیز مرکز کارپو مات والډمن فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي طالبان له پوځي اړخه اوس هم ځواکمن دي، منابع لري او په پاکستان کې لا خوندي پناه ځایونو برخمن دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علم گل سحر دوغه دوه ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې ورستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
زمیندار په هرات کې یو غر ده، دا په پخوانیو جنګونو کې به ځینې قومندانان هلته اوسېدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انځورګرۍ د اوسني وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د زما کارو ته څه نوم ورکو؟ وستا کار مدرن بومي است.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه. په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیسته و. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ژوندیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړی ډالۍ هم ورکړل سوه. کیژدی ادبی بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوې ودانۍ د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه طرحه د ښار جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابره سوې ده. حسینی پخوا د پغمان د ماڼۍ او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابره کړې ده. په غونډه کې ښاغلي حسینی د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودې او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړېږي. د غور والي خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والي سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنور میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والي د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانی جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع سوی وو خو د مالي امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمی سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمی مقالې چاپ شوې دي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والي عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتو په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تېره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپلې ژبې، ادب او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي په فرهنګي برخه کې د واشاد عطایي هڅې وستایلې او ټولنې مسؤوله وبلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي اثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاستپوه ارواښاد کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطایي زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسي میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او وجیبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایي د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا دوه د یو لیکوال دي، د شمک هیروي درین ژباړل شوي دي. یو کتاب نومېږي د انا تر ونې لاندې د ترنټو اوښکې او بل د دویندر لیوان. دغه دواړه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تیتو پره کارونو تر څنګ ژباړلي دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خو دا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه وژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل غواړي دي. نو کله کله لیکوال په یو شرط کې چې خپله تخریق نشي کولی، بیا د دې لپاره شکر نه کېناستی نو ژباړل ته مخه کوي. زما خپله البته عادت دا ده چې نور لیکوال مې چې لیدلي دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه راباندې زیات وو، هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم، تخریق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر کراره کېناسته وایي دي کوټو چې چل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه یې درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د دري د خپلو دواړو ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم، موږ د دري او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره. یو واري د سپیدې مجلې مې چاپوله، یو ټولنه وه، څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و، د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو، د نور خپل خلک د خپلو ادبیاتو نه دي خبر. یعنې دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هېواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړه، ژمنه م وکړه چې یو له بلې ژبې به ژباړو. درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته، موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ باید ډېر سره پردي نسو. موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط داسې راغلي دي چې ډېر کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه وي خبر، له اثارو نه حتی نه وي خبر. که نه البته په دې جمله کې ډېر اثار ورژباړل شول او حتی داسې هم شوي دي چې یو اثر څو کسان ورژباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی دی او پکتیا کې سمیع پیوند ژباړلی. فکر کوم ما هم همدغه شي وکول دا چې ولې یو لیکوال زه دغه لیکوال لا سار سره بلد ومه د دا سار مخکینه سار من دوشته او لیکل مې ور باندې کړی وي خوند را کوي او جالب وو د ټولنې لپاره راته مهم وو دومره مې خوشی و چې ما غوښتل چې نور سار مې ورغړم دي خو بیا مې بدم دي خبرې چې دا شي سوال نو ستو کوونکی لکه ته چې کیرم چې دی ولې یو لیکوال دوا سره نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ورغړی او ما ستاسو ته معلومات وبخه بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچنی باج خلګی نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي که توجه توش یا وی ګور سره به ډیر شیان پکې ما په دړي کې بل دشي یعنی ما چې لوشته بده وخت ما دا خبر مې لیکلی هم د پوره کې په مقاله باندې ما د شاسار ګرن لوشته بده مزمک په دړي کې زمک په ځبا کې کنه مثلا د زریاب د اثر د ګلنارې وایني ډیر توشپ کې پرځ کې پس ما ته هیڅ خبر نه درکړی هدا کړ ان دوه ورځې بل سره دوه کس نه بل لیدل نو د ما په نس باندې دا د ولا سر علي وو
یو څه د دې دوه ناولونو په پیسې کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده د اول ناول چې موږ په لای ده
د ناترونلاند د ترنټو وشکي دا دوه ناولونه کې د انساني پیغامونه د لندول به وایم اول ناول چې زبال سوې ده دا یو کناډایي ډاکټر د افغانستان تر ازي سلسات زکونه په منسکي او د بلخره کندهار ته چې په کندهار کې طبي خدمتونه کوي الته بیا مخامخ کې د خلکو سره د شو وجهت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په خوانې جنگونو کې برخه اخیسته د ستر ګلند څه وی دي نو هغه سره د مست کوي په سنې جنگو کې هم دی یو زوی په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ ځان مرګ بریټ کوي کړي ډیر ورځ ده نه به تکو
بیا ناول ولولم
نه ناول باید ولولي او بل وخت ونی چې تاسو د خبرونه دا الته بیا او دلته یعنی د هدف دې کې ده چې د ټولنه ترمن د همدیګر پزری یعنی یو بل د منلو یعنی تمدنونو خلایانه دا یو ډیر پیغام لري یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګه ګورو یا شاید هغه موږ ته په بدسترګه وګوري دا شیری دا د خلایانه د انسانو ترمن ماته په دې حساب باندې خوند راکوي د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي دا یاند ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر دا شو چې دا به 2 میلیون نسخه چاپ شي یو ډیر انساني پیغام درلود بل د مرد کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په عین حال کې دا چې فکر انغشت دي دا زموږ یعنی ډیر کومل کول دا کار کوي دا دوم بل ناول د ویندر لیوان دی او مناسب
دا هم د ویندر لیوان دا د نوم جاله
د ویندر په هرات کې وغار ده په خونه جنگونو کې به ځینی قومندانان حالت وشدل دا ډیر وحشتناک غار ده وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم نو په خامو او وسهمو یعنی وسته جنگونو کې هم د شې وی دي هغه څوک چې په جنگ باندې مختدي هغه څوک چې دی ویني رنگ خوند ورکی اغه په خوایم جنگونه کول وسم جنگونه سویل به کتاب کې به موضوع باندې راسیږي د یو سړی ده یو خوانی زول جهادي قومندان ده چې ماتسه وای ده جنگونه ماتکای ده خبره کې سیدا شي ده خو د دې زوی یو بل قومندان چالتہ غلش قومندان ده چې غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې د زور لاره یو کوي ټوپک واخلې او خلکو زورې خلکو پیسې واخلې غلم دا فاینل کې دا نه په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوی ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې بخاري رسلام کار وو د دې غزوی وسره ولې تختی او بل اخر هغه ختم وایست مصر وجنګ د وسه دا د وینډر غته ویلي بیا کسی په دې کې البته ډیر راځي چې د بل بل قومندان سره جنگ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختی هغه بیا د دې په پیغمبر عمل کوي یالته هغه ور اخلي دا بخانه زور جهادي قومندان بل خپل زوی چې د ویندر غوته هغه ته چې ګوري هغه زوی یا بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انساني عاطفه نه لري نه د قومندان نه د زوی دا د دې کوشش کې چې دی راوړي خو نه کیږي بل اخر هغه خلک نور خلک سره جنگ کوي ستو جنگونو ته چې بیا په پای کې هغه مړ کیږي په جنگونو کې نو په دې ناول کې هم همدغه د جنگ روحیه ده لکه موږ غوښته خبره وکړو چې تاسو په دې خپل ټولنې د ډیرو مهمو کسانو چارواکو هغه دی فکر سرسریوال معلوم شي تا بار جای ریدل اتل وجهان د ولسی جرګو د غړو د رئیس دی جنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشیان په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوان درا یاد نو دې هر شی ویني چې دا د غشې د افغانستان د غشې د افغانستان د غشې ما دا نه ول وسته د ریکي افسوس مې کوم ته وګورې زموږ خلک څومره غدي دا مهم خلک غشې دا مهم وایي دا کتاب نه ولې چې د افغانستان
درا ګوري
چې د افغانستان لیوان پکې متره تر حسوې دي یعنی په دې کتاب کې زموږ حسنه حالت به ډیر ښه اندر سوې ده پکې زه به مې دا کتاب پښتو کې موږ بلم کوم څه کې ول ولې کړه
مننه سار صاحب یو دوه خبرې خو یو خدای چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړئ په یو وخت کې دو ځوانان ژباړلی و، نو دا خو په حقیقت کې وخت د یو ځوان هسې ضایع سوی دی، خو باید یو بل اثر ژباړلی وای. او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیثه کې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي، دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده. که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو را ژباړل شوي وای، بیا پښتو ته ژباړل شوي وای، د دې به ګټه نه وه ډېره؟
بلې، دا خو ډېر عوامل لري. یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د ځوانانو په حیثه کې مې څه راته وایه، یعنې د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بوخت نه شي.
هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه، خو بیا دا کار موږ وکړو، یعنې د دې اثر له وربه ډېر او متاسفانه زه نه اورم ما نه لیدلی چې پښتونه دین دواړه شوي. یوه خبره، بله خبره دا ده چې عمان صاحب د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده. موږ یو وخت کې په دې باندې کار وکړ او موږ د ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دې څه مرسته وکړي. د ژباړې کلنۍ سیمینار هم جوړ کړ او بیا کلنۍ غونډې هم درلودې، او په هلته به مې یو څوک چې ښه ژباړه به یې کړې او هغه به مډال به م ورکوه یا به م تقدیروه. یو سیستم هم رامنځته کړ، ویبسایټ هم رامنځته کړ چې په دې کې باید دا معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کېږي، کوم اثر باید وژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده. یعنی که یو څوک پوه شي هلته ویبسایټ ته لاړ شي ووایي یو کتاب غواړي چې وژباړي، ورته معلومېږي چې دا کتاب ژباړل شوی. نو دغه سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
زه د بچو کامیاب نه لاندې بیت وایم، د دې ته ضرورت ده دولت باید ته توجه وکړي، زموږ دغه کلتوري ټولنه باید توجه وکړي، کلتور وزارت باید ته توجه وکړي. یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغ اند څوک دیو لیکوال سره ونجباړي، او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده، هغه سره باید راوړل شي چې په درس کړي زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کومه سره باید راوړل شي. د دې سیستم په کار شي متاسفانه درس په توجه نه ورته شوی، د ماهر دار شي توجه ورته شي.
بل پښتنه مې دا و چې که دا ځوانان د داسې اثر راوړل باړي چې دری ته له نورو ژبو یا له انګلیسي یا فرزن له اردو یا له نورو ژبو له روسي ژباړل شوي، بیا دوی پښتو ته وژباړي، دا به څنګه وي؟ ځکه دا خو دواړه زموږ خپلې ژبې دي، یعنې باید دا مزده وای.
بل ښه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې راژباړي د نورو ژبې راژباړي، او حتی نه یوازې د انګلیسي نه، بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي، له هالنډي راژباړي، له ډنمارکي راژباړي، له نرویژي راژباړي، له مختلفو ژبو، که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو. او دا خو وخت هم لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې باندې پوهېږو، که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي، دا اثار هم د ژباړلو وړ دي. ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی، بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرل او کله ښه خرڅ شوی هم ده. یعنی هغه تم ضرورت شته، خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار راوژباړو، مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي، موږ باید عاجل وسخت انټرنیټ ته باندې هغه خپل ژبې ته راوژباړو. نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي، هغه باید عاجل موږ ژبې ته راوژباړو، موږ خلک به پرې خبرې یو، ښه ده چې مستقیما راوژباړو نه له بلې ژبې نه. دا خو زموږ وجود ده چې یا موږ ځنې بلې ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي، فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه وای خو نه ډیر ولا په خامه ډیر کار کوي، په خامه کار کوي او بیا رانه پاتې شو، چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل شو نور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر په ولیکل شو، ښه اثر ولیکل شو د ما کار یو قسم به ضرورت شو. البته سره لدی شي شکل ته تغیر ورکوي دا کېدای شي په انده کې کار باندې وکم، خو نوې کار نه دی. یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا په وخت کې نه مو ځان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې سیاسي دی اوس مې غته په لسی شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه پښبال سي ویډیو یو چاپ سي ویډیو څو نه نه چاپ سي ویډیو شو کتابونه چاپ سي ویډیو او دا چې ما کارم هغه ونه بل شي چې ګویا نه وکړ مینه د کړیا په زړه لاره تلایم. نو په لسی دا جالب سوې ده وس او هغه د ما په نظر باندې البته کله کار پیل شنو کله شي شنو
سر سر تر دې لمخه مم یو ناول چاپ سوې وو. مخکنی ناول مو د څه په نوم کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنی ناول و چې پنځه تکل چاپ سو مینو جګړه نومو او دا د افغانستان دی دغه تیرو درې لسیزو جګړو د مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه ده.
سر سر دوه ناولونه مو وژباړل، او د دې ترڅنګ په کیسه موږ ژباړلې دي، تنظیم موږ ژباړلې دي، د دې خپل تجربه پرانا کې یو څه راته وایست چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور آثار ژباړي کوم داسې مهم ټکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي؟
یو خو عمومي ټکي د ټولو باندې پیږي چې سړی باید هغه کوم ژبه نه چې ژباړي په هغې باندې حاکمیت ولري او په خپله ژبه باندې په هغه ژبه باندې چې اثر ورته ژباړل کېږي په هغې باندې ډېر حاکمیت پکار دی نسبت هغه بلې ژبې ته، او په موضوع کې باید سړی هغه ولري، یو ډول تخصص ولري. البته موږ خو تخصص لنګانه مشکلات لرو په هغه برخه کې، متخصصین نه لرو، خو په هغه موضوع کې باید ډېر زیات معلومات ولري. مثلا ما چې ناول ژباړلی دی زموږ په ژبه کې ډېرو شیانو ته ضرورت وي، طبي برخه کې کتاب ته ضرورت وي، د ریاضي په برخه کې کتاب ته ضرورت وي، په نورو برخو کې علمي برخو کې ضرورت وي. خو کومه برخه کې چې مثلا طبي برخه کې دومره نه یم بلد، لکه ناول په برخه نو له هغو برخو نه هم باید سړی خبر وي چې شته موجود دي. نورې عمومي خبرې دي، مختلفې تجربې دي.
او مننه کوم ودان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځین لو خو سره جادو ملګری وو، د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصې ده، یا د کوم چا ګوتمه یا غمه چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیره غوټې ور سره هوارې دي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدی الولی د جادوګرې آینه خبره شوې ده، دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وږمه به راته ووایي.
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یوه کیسه. د غرناطی په ټول خار کې اوازه ولویده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهی تر غوږ ورتیره شوه، ورپسې د خار د شپې څوکیدارانو ته، او بیا د خار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې، او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه، وبه یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دلشان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی، د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویی هنداره ده، مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویی هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر انجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته بخپل مخ ورکاروي او دا ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړی. دې کې یو شرط خبري هر چا ته خنده ورويسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیڅ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ، په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېروه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینه به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمیر نورو پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثرو زلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل، رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نایي ځواب به دا و چې دکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، های های غرناتې، لعنت دې په تا وي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې به را وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته را وغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې راماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما میرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري، که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولي وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور انجونی هم زړوري شوی. هنداره مخته ونیوله. هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمن وویل چې د هنداره د جادو خبره دروغ وه. دا د هیڅ دا قرباني نشته. شپنی خو ویلی و چې نغوړی ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطي د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لوري که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې څنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې پخپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه. یو څه معلومات راته راکوئ چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعاله دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي، ډیپارټمنټونه سته فعاله دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه نسبت و هغه ته فعلا محصل زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسېږي، یعنی علاقمندان یې ډېر شوي.
یوه ټوکه د ملي استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو ناعلاجه راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري. او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کېږي، نسبت په دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلی دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپله محصلین او شاګردان دوی په خپله نسبتا آګاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې مهاجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوی دي. اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې ووایي په سلو کې 60% علاقمندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مخته بیایي، خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقمندان شوي دي.
استاده، کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس شته. په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشۍ کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشۍ په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملي کار نسبتا کم دی. او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملي کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسېدلی. نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډېر زیات تغیرات راغلي دي، تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې. دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې که موږ رسېدلي یو دغه حد ته، د نورو د تجربو څومره استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي، کولای شي د هغو څه شاګردان استفاده وکړي. دوی شته. او دا خو نو تغییرات یوازې د هنر په عرصه کې نه دي، نه دا خو په مجبور کې
چون زموږ باز په هنر ده په هنر راته
نو کچیر زداس فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای سي چې امني وخت چې نه امني نو هنر سانه سک شلای او گرچه پر امنی کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم د دې کارونه منحیث دی او سند تاریخ نمایش شو د سوي خلق قضاوت پې کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي یو شاګرد شو کولای شي ژر ځان فاکولټی ته راورسي غیر حاضرې ونه کې خپل مواد واخی او دا د هنر بس شو داس دی چې صنعت څه باید چې ستا اقتصاد سمې ممکن لږ کسان په فخر سره هنر زده کړي هم اکثریت څه لاسلسی دغه ته درلودلی چې دوی برسونه اخلي ځي فرض مثال خپل ماسټري اخلي ډاکټر اخلي بالاخره مطرح کیږي اوس چې موږ د طرحې خبره کوو چې نفر مطرح کیږي هغه موثر تمامیږي هو یو مشکل د فعل زه وینم چې زما مبالغه ونه کړم په هغه اندازه چې د شپږ اته کاله درمخه یو ورځ شو فعالیتونه کېدل د هنر پیسه کې نسبتا کم سوي دي نمایشګاه ولر دایریږي اته علت ممکن ټول تور معلومې چې خلک نصیرت لري نور اتبا هم نصیرت لري ځنه یې نسی نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نسی ورته رسېږي دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یونی کې د فعالیت سره خپل کم کې
همدار څه په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څه کار کوي وګوی مکتبونه یا سره غډایي او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې همغه زړې قصې تودی دي کده نوی هم تودی سوي
سره فکر کوم چې کنه وي شي منستر راځي دا په دې معنی ده چې نوی افکار اوس برسره سوي دي او کار کوي په ټول ارسو کې د ادبیات پیسې کې دي د خلک نسبتا اګه سوي دي نسبت په خاطر نقاشی د سنتي حالت څخه وبا سو اوراسو باسو کو د نور دنیا لکه د زمور هم سایګان ته ځتللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمی شې دي د نوي کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوي ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې ما اوس فعلاً مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي ابسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بيده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته ولرو
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاګردان ورسره بلد
تدریس کیږي ځینې کورسونه دایریږي اته ځینې خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نوي نوي کارونه سوي دي اته په د ماستریک مش په خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوي کارونه دي چې ریالیستیک سنتي کاروڅه بچ سوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه یې ته واخلې یعنی اوس دا څه کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر د کټ ونه کې ته دا انځور نه څنګه سي اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادي خل ځان ته متوجه
کنه یو څو دقیقې
مصرف ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا د کابل غر اسمای غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه و نه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زورته متوجه شم دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ترا کی
یعنی هغه شی موقعیت ور بدل کی یا رنگ ور بدل کی یا هغه شی و د کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی
بالکل دلته خبر دا سیده چې دا خپل د فکر سپید په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه چې څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستي تیریږي درشت هر شی د ځان یو مفهوم لري که چیرې موږ غواړو چې د نورو دنیا سره حداقل ځان برابر کړو نو په ټولو بخشو کې د علم په بخش کې نو هماغسې د هنر په بخش کې خپله هنر د علم سره څنګه څنګه دغسې قدمې شوي دي او بالاخره دا حرکت منځته راغلی دي. دوی د ځان دپاره دا نور دنیا د ځان دپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادوو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش ږدو زموږ دغه هدف دی. هغه سری یو حرکت دی او فعل به د یو اثر ږدي. نو د فعلي ټولنې دپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وضعه ګورو هنر څه کولی سي په دې حصه کې د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولی سي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سره بازان دپاره مؤثر دی کیدای شي نقاشي هم وي کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم وي که چیرې داسې وي چې موږ تقلید وکړو د نورو هنرونو څه او ټولنه بلې خواته ځي یو آرټسټ چې پر هغه لار ځي نو هېڅ اثر نه ږدي. یعنی د خپل دغه ماموریت غلط دی. زه خپل ځان ارضا کوم زه باید یو څه ولرم نورو خلکو ته چې بالاخره د خپل هنر څنګه اثر ګذاره سي. بالاخره په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی موږ ګورو دا فعلي حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ورکړو خپل شاګردانو ته چې بالاخره ستاسې وظیفه دغه شی دی ستاسې رسالت دغه شی دی هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسې داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسي مبتذل دي نه وي.
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي. البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه. یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا هغه په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د دې شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم د خپل روحي وضع ته ګورم د خپل افکار ته چې ګورم زه واداره کړی یم دغه ته چې زه باید نوی کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نورو آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې مالته د آرټستان ته وویل اکثره زما هلته دا نوي کارونه وه مال تاسې د زما کارو ته څه نوم ورکوئ وستا کار مدرن بومي هست دوی ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي که چیرې په اول کې شروع کوي دا نو په دې مفهوم نسو چې هغه مکتب زه کولای سم چې مکتب و باید هغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې څه په سپیډ کار کوي آرام کار کوي کم رنګونه کار کوي ته باید دلته ځان پوخ کړې. نو باید ته کولای سې چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي ته آوازخانی وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیرې وایم چې زه هم پر پرسونستان څخه متاثر یم یم اما پرسونست نه یم په دې دلیل یم زه پوخ سوی نه یم که چیرې ما هغه رقم تجول هغه رقم رنګونه مې مراد کړل هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل نو زه کولای سم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې دا خپله افکار دا خپله ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي ستا فکر څونه د نورو آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرټستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرټستانو سره هم اکثریت دا بیرونی آرټستان څه دي چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلا نیونه کې مصروف یم نیونه کې کارونه مې زندبل شوي دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په هغه شیو مخته ځم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي ته تشویق شوم راغلم یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و خلک اخیستل خوشاله نمایشګاوي ته تلل لازم کارونه حدود لزر یو لزر رسمونه به ما کار کړی نقاشیانې.
تر ټولو شه تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو و او
مثلا شل خل در مخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس می خوشیدل یعنی هغه زنه ردوم ممکن هغه ما استاد د فعلی حرکت دا په دوه د حکی ممکن زبل خبل احساس می و دا د هر وخت کار ز تقدیروم ول چې هغه خپل ما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولانو زوس تقریبا 2000 3000 5000 زر پنځه سوه دوه سوه سل ډالره نو داسې کارونه به شوي دي.
ډېره مننه استاده. څومره نقاشان اوس فعلا کار کوي د کابل
پسته؟ ممکن شل کسه یي دېرش کسه یي.
کور دې ودان استاده.
تشکر ستاسو. تشکر.